مثلاً اذا خلق خپل وطن تراسي او دلته خوشالي او په دې خپل وطن باندې ګرم سي او خوشاله سي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو ته استاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تریدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 وکلنې 10 لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي دوی حاکمیت کوي باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ یې څارو ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلې دي دغسې حالت ناسم دی دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ زیان یې وکړ زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي پر هماغه نقش قدم باندې روان وي دوی هم له زیان سره مخ کیږي یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی دا د چا خصوصي نه دی د چا ملکیتونه نه دي باید وویشل سي وړ کسان ته باید ورکړه سي خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي که چیرې ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي خپل ولسونه پر ځان راټول کړي خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي کار وکړي کار ولري که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي پر لار به وژل کېږي یخ به وي حیوانات به یې خوري پر قاچاقي لارو د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو د یمن جګړې ته لېږلي وه لبنان ته لېږلي وه ایران لېږلي وه دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه خو هلته د سیاست ښکار سوي دي همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي کاري زمینې نه وي همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي د مورو پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې درته غځولي دي ځوانې ته مورز لپاره یې نو ته خو مجبور یې و دا دی وها دی کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي کوڅې ته ووځي یو څوک ووهي د چړیو د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي له یو چا څخه ټلیفون واخلي له یو چا څخه موټرسایکل واخلي یا د یو چا کور ته واوړي یعنې په کل کې بېکاري زموږ د افغانانو په زیان ده
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په یو مملکت کې کار نه وي نو هغه کس نه چې د کورنۍ مسئولیت ورلغاره ده شاید جرمی مسائل پیش کری شاید نور دسی چه تلاس ورده کری چه آغا مناسب ندی او بلا خبر داره چه دی طول کورانه حق تر پخولندی که پا دیو تاس خبری وکری که پا دیره تاوغا که چه لر روحی و روانی ارخه کلتی یو چوب کار نلری دی کورانه سترگی ورده چه یو چه ورده راوری چون مرد غصری بانده سخت تمامی گی
دقا روحی مشکلات ډیر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ یې فکر پر بله سي، لږ یې د هغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده. او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سلو سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسې په افغانستان کې یوه نبله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګې خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هېواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښېمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دې د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي، نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه وي، هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات و کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ په ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي. همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لیرې کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د له ځان څخه نه لیرې کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویرې، د پولیس لویرې طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغیړنې او پردۍ جګړې ته لویږي، ښه وخت دا دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان اټوکړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالۍ غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند کوکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي له لوږې او له تجې سره نه شي کېدلی نو چې په کور کې څه نه یې دا د کورنۍ او سرپرسته څه ووایې کوم پیغام ورته وړاندې کړي په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه ځینې د خیاطۍ کورسونه وه ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو ځینې لاسي صنایعو ځینې نور کارونه کېدله یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل هغوی ته بیا ډوډۍ پخوله نن سبا خو کارونه هم نشته هغه هم له منځه تللي دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي همدا ورته وایي چې ولاړ سه که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه له دغه ژوند چې هره دې دیکه مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو په ژوند کې دوه شیان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوې دي بل پرمایشات دي په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شیانو ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی دغو کې دې کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات یې هغه مالته پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدی بیا کولی سي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي
دا زیات خطرناکه کېدلی سي بد د جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هېڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټو بحران څخه ژغورلی وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیه و نورو هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي خپله طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړې اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړې یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړې پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدې ولس ته داسې غیر خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوندي سلامات اوسئ
خوشحاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
I love you.